سلامون ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د زدرړیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو ظفر د سیال د شفیق ایر د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د برېټانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړنو لپاره خپلواک قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت پرون په دې اړه په یو بیان خبر کړی دی ویلي چې دفاع وزارت د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه څېړي چې په کې د خلکو امدینی ول هم شامل دي. دا څېړنه د 2013 لنیمایي د 2013 تر نیمایي پورې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د فعالیت او ځینو ناسمو فعالیتونو په اړه مطرح مرکز ده. د برېټانیا په شمول د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا او سنورو بهرنیو هیوادونو یو شمېر افغانان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې دی راو د خلکو په بیسه یا زورولو په نخښه کولو او نیولو تورن دي چې لای په اړه پلټنې روانې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت په اړه خبرو ته دوام ورکړی دی. د وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال د وی پښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې وضعیت لنیګدې څاري او د خپلو ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو د خوندیتوب او امنیت باوري کولو هڅه کوي. نوموړي ویل چې د کابل لپاره د پاکستان شارج دفیر عبدالرحمن نظامی له هم په پاکستان کې د یو د سلام مشورو بهیر اتر بشپړېدو پورې به حمل توي. نوموړي دا څرګندونې داسې مهال کړې دي چې نظامانی د دسمبر پر دویمه په کابل کې د سفارت د ودانۍ په انګړ کې له یو وسلوال برید روغ وته خو ساتونکو یې ژوبل شو. د طالبانو حکومت وایي وسلوالو پر نوموړي له یوې بلې ودانۍ ډزې کړې وې. په ایران کې د محل لک تر لګې یو لس کسان د مرګ په سزا محکوم شوي او څلیر ویشت نور کسان له داسې تورونو سره مخامخ دي چې د مرګ په سزا محکومېدای شي. د مسلې داسې اندېښنې راولاړې کړې دي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د ګډون له کبله د دوو ځوانانو تر اعدام وروسته ښایي نور کسان هم اعدام شي. په ایران کې د بشري حقونو د مرکزي اجرایي مدیر هادي قایمي ویلي د تعزیراتو کمیټې د محاکمې په څیر عمل کوي او په اعتراض کوونکو کې د ویر خپرول لپاره خلکو ته د مرګ د سزا غوښتنه کوي. نن جمعه د ترکیه پر یو لوی لار چاودنه شوې ده. چاودنه داسې وخت شوې ده چې یو موټر چې پولیس هم پکې و لسمی د تیرېدو په حال کې و. ترکیه چارواکي وایي په پیښه کې د موټر نه تنه سورلۍ ټپیان دي. د دې پیښې په تړاو دوه کسان نیول شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو وایي پیښه د ترکیه په جنوب ختیځ دیاربکر ښار ته نږدې شوې ده چې ډېر اوسېدونکي کورداندې. د ترکیه چارواکي وایي بم یو مارکیټ ته نږدې په یو درول شوي موټر کې ځای پر ځای شوی. روسي ځواکونه پرون مخام یو ځل بیا د اوکراین په خرونو کې د انرژي پر تاسو برید وکړه. د راپورونو لمخې ګڼو ملکانو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله وخت او لزګونه کسان نور هم له برېښنا بې برخې شوي دي. د روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د نوملي کرخې په اوږدو کې خپل بریدونه چټک کړي دي. او د استرالیا په بیګ باش سیالیو کې د سیدنی تندر لوبډلې یوازې په 15 منډو وسوځېده. دا د شلوریز کرکټ لوبو په تاریخ کې تر ټولو کمې منډې دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د سیمه هیوادونو یو ځل بیا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو په ځاله بدله نشي. دا چې ولې د سیمه هیوادونو د افغانستان له بې ثباته کېدو اندېښمن دي، په خیبر پختونخوا کې مو د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل پوښتلې ده.
زمون یاره دا چې دا صرف د افغانستان د پاره خو افغانستان کو تباہ برباد کو طالبان په لاس او بیا د ګلګونه وخت کې نور دهشتګرد تنظیمونه وخت کې راځي. خدا به د ټول خطي امن د پاره د خطرې باعث جوړيږي.
د برېټانیا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د بشري حقونو سرغړونې څېړي. موږ وړاندې په مجله کې د هغې مور سره خبرې کړې چې زوی یې د برېټانوي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
نه د ور وسل لرو، نه د شتې وسل، نه د ډوډۍ وسل لرو، یخ مړه کړلو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د تیر پرتلا روغتونونو ته د تنفسي ناروغیو مراجعین ډیر شوي دي. دا چې ولې د ژمي په موسم کې خلک په تنفسي ناروغیو ډیر اخته کیږي، وړاندې مجله کې به درته تفصیل ولرو. کندهار کې به هغې کور ته سر ورښکاره کړو چې هیڅ نارینه پکې نشته او ټولې پاتې کونډې اوس د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. همدارنګه د اوکراین جګړې ته به هم تم شو. نو ساسو منتیا غواړم.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله خی چې د افغانستان خوره بیا ځل بیا د نور هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کیږي. جی اس شنکر دا څرګندونې پرون په نیویا کې یوې خبري کانفرنس ته وکړې. هغه د هم ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ښه پوهیږي چې تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو لوی ګواښ دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وایي نشي کولای چې له طالبانو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار امید زهرمل چې همدا شېبه په سټډیو کې راسره وصل دی د دوینه په ډیر وورو. زهیر مل صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو رته دا وایي چې ولې د سیمه هیوادونه د افغانستان د بی ثباته کیدونه اندېښمن دي او تر ټولو ډیره پاکستان د اندېښنه لري؟ بلې زهیر مل صاحب زموږ غږ لري.
که څام واک ته د طالبانو لرسیدو وروسته دوی په ځلونو دا ژمنه وکړه چې
زهیر مل صاحب که زموږ غږ لرئ مهربانی. یو څه تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. زهیر مل صاحب به موږ سره وړاندې په مجله کې وصل شي. زموږ همکارانه هڅه کوي چې هغوی راواخلي. د دې تر څنګ د هند بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د نور هیوادونو په څیر د ترهګرو د هډې په توګه باندې نه کارول کیږي. د مسلې ته به تم شو. زموږ همکار به وروسته موږ سره وصل شي. خو اوس به د اوکراین مسلې ته ورشو. د اوکراین پوځ وایي د روسي ځواکونو بریدونه یې د دونیسک او لوهانسک د سیمو په څو ځایونو کې په شاته مولی دي. په عین حال کې اوکراني چارواکو ویلي چې روسیې پرون هم د اوکراین د انرژي تاساتو بریدونه ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې یو شمېر ملکي کسان وژل شوي دي. د دې موضوع په تړاو به زموږ همکار عصمت څاروان چې په سټډیو کې راسره وصل ده د دوی نه به ډېر ورو. څاروان صاحب په ستړي مشئ په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې ولې روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین پر تاسیساتو باندې په ځانګړي ډول د برېښنا پر تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي؟
بله ستاسو غږ لرم. لکه څنګه چې تاسو وویل روسیې په وروستیو کې یو ځل بیا د اوکراین پر تاسیساتو باندې خصوصا د برېښنا په تاسیساتو باندې بریدونه زیات کړي دي او دا څنګه خبرم کس هم نه ده. روسیې له دې مخکې هم د اوکراین په خصوصا د برق په تاسیساتو او برېښنا کوټونو باندې بریدونه کړي دي او په اوکراین په ډیرو برخو کې اوس برېښنا قطع ده او اکثره فابریکې هم له کاره غورځېدلې دي. روسیې دا بریدونه د دې لپاره د ځینو کتونکو په وینا په دې خاطر زیات کړي دي چې روسیا د اوکراین د ځمکني ځواک د حملو مخه ونیسي. اوکراینی ځواکونه توانېدلي دي چې په ځینو سیمو کې ډېر پرمختګ وکړي. خرسون یو له هغو سیمو څخه ده چې اوکراینی ځواکونو په وروستیو کې پرمختګ وکړو. دا ښار یې ونیو. د کتونکو په وینا کله چې اوکراینی ځواکونه د ځمکې له لارې پرمختګ کوي روسان د دې لپاره چې د دوی د پرمختګ مخه ونیسي یا یې پرمختګ ورو کړي نو هوایی بریدونه کوي او په ملکی تاسیساتو باندې بریدونه کوي. ګوندې په دې ډول اوکراین تر فشار لاندې راشي او له هغو سیمو څخه له حملو ډډه وکړي چې روسان هلته کمزوري احساسوي.
ډېره زیاته مننه کور مودان عصمت څاروان و چې د اوکراین د جګړې روستي جزئیات راکول. طالب چارواکو ویلي دي چې د پروان مرکز چاریکار نوم بدلوي. د طالب چارواکو په وینا دوی به د دغې ولایت د مرکز نوم د چاریکار څخه د امام ابو حنیفه په نوم باندې واړوي. همدا شېبه حسیب تلاش راسره په سټډیو کې دی. حسیب صاحب ستړي مشئ. که تاسو راته د دې موضوع په اړه نور معلومات راکړئ.
سلامونه تاسو او نور اوریدونکو ته. پروان کې د طالبانو حکومت د والی دفتر وایي چې د دغه ولایت د مرکز چاریکار ښار نوم یې د امام ابو حنیفه په نوم بدل کړی دی. د پروان لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان حکمت الله شمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چاریکار ښار نوم یې په دغه ولایت کې د ځینو طالب چارواکو مشران قومي مشرانو ځینې او دغه ولایت د ځینو فرهنګي شخصیتونو په حضور کې د پنځشنبه په ورځ دا کار کړی دی. په ټولنیزو رسنیو هم د پروان لپاره د طالبانو حکومت والي عبیدالله امینزاده یوه ویډیو لاس په لاس کېده چې په کې وایي د چاریکار ښار اوسیدونکو هوکړه کړې ده چې باید دغه ښار نوم بدل شي. عبیدالله امینزاده په دغه ویډیو کې چې ظاهرا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرې کوي وایي چې چاریکار نه کوم فرهنګي نوم دی او نه هم علمي او تاریخي، نو د امام ابو حنیفه په نوم د چاریکار ښار د نوم بدلول د علم او فرهنګ او تاریخ لاړه د دوی په وینا یوه ډیره ښه پرېکړه ده. راپورونه دا دی چې په دې اړه یوه مشورتي ناسته هم کړې ده، خو تر اوسه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چې تر ډېره پورې د نومونو د بدلولو چارې په دوی پورې اړه لري په دې اړه څه نه دي ویلي. نومان بن ثابت چې په امام ابو حنیفه او امام اعظم مشهور دی په اسلامي نړۍ او فقه کې یو پیژندل شوی نوم دی او په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه کسان د مذهب پیروان دي. طالبان هم د امام ابو حنیفه مذهب پیروان دي او ورځنیم تعاملات د حنفي فقه پر بنسټ پر مخ وړي. طالبانو د تیر کال په اګست کې وخت له بیا راتګ وروسته د ځینو پوځي قلوردوګانو او تعلیمي ادارو نومونه هم بدل کړي دي.
ډېره زیاته مننه کورمودان. حسیب تلاش و چې د پروان مرکز چاریکار د نوم د بدلولو په اړه یې جزئیات را سره شریک کړ. د هند بهرنیو چارو وزیر هیله خودلی ده چې د افغانستان خاوره به یو ځل بیا د نورو هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو د هډې په توګه نه کارول کېږي. جی ای شنکر دا څرګندونې پرون په نیویا کې یو خبري کانفرنس ته کړې دي. بیا هم عصمت څاروان را سره په سټوډیو کې وصل دی. ستړي مشي څاروان صاحب، تاسو ته دا وایي چې هند او نور ګاونډي هیوادونه ولې د افغانستان د بې ثباته کېدو نه دوی اندېښمن دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل د ملګرو ملتو د تروریزم ضد هڅو رئیس ولادیمیر ورونکوف د امنیت شورا غونډې ته وویل سره له دې چې د القاعده او اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل ډېر مشران له لاسه ورکړي، خو په ټوله کې تروریزم پراخ شوی او د فعالیت جغرافیه غسیدلې ده. هغه د دې ترڅنګ چې په لویدیځ افریقا او ساحل سیمو کې د القاعده داعش او ورسره د تړلو ډلو د فعالیت د زیاتوالي خبره وکړه. د افغانستان په اړه یې وویل چې په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام سیمې او له هغې ورهاخوا جدي ګواښونه پیش کړي دي. د اندېښنه وشوه چې پر دې هیواد واکمن طالبان په دې کې پاتې راغلي چې له ترهګرو ډلو سره د اوږدې مودې اړیکې وشلوي. هغه غوښتنه چې د نمولي په وینا دې شورا له طالبانو په کراتو کړي او تر دې غوښتنې او ورڅخه غوښتنې دي چې ترهګرو ډلو ته په دې هیواد کې ځای ورنکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ښاغلي وونکوف اشاره له القاعده سره د طالبانو اړیکو ته وچی مشي په تیر دوبی کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ ووشل شو. د تروریزم د ګواښ د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتو امنیت شورا دغه خبرداری پرون پنځشنبه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د یو سرخلاص د یو سرخلاص غونډې په پای کې وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې د دې غونډې مشري کوله د تروریزم د نړیوالې سولې او امنیت د بقا لپاره یو غوښوباله. هند چې اوس وخت کې د ملګرو ملتو د 15 کسیزې امنیت شورا دورې غړی دی، د روانې دسمبر میاشتې له لومړۍ نیټې د یوې میاشتې په مخه د دې شورا ریاست هم په غاړه دی. دا شورا پر 15 دایمي غړیو سربیره لس دورې غړي لري چې د هرو دوو کلونو لپاره ټاکل کیږي. په هغه اعلامیه کې چې د دې شورا د ریاست لخوا خپره شوی ویل شوی چې د ترهګرۍ ګواښ زیات او د نړۍ په مختلفو سیمو کې لا پراخ شوی دی چې نوې ټکنالوژي هم د دې کار سره مرسته کړې ده. په اعلامیه کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې داعش او القاعده او له هغو سره تړلو ډلو ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو درون الوتکو او د چاودیدونکو وسیلو ورکول
غندل شوي دي. ډیره مننه کور مودان ژوندی اوسې اسمت ساروان و چې د هند په ګډون د افغانستان د ګاونډیو د اندېښنو په اړه یې موږ ته جزئیات راکول. بیا به هم همدې مسلې ته تم شو. وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د دوی نږدې ډېر خواخوږي لکه پاکستان، ایران او روسیه هم له دې اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نه شي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ترهګرو د شتون ګواښ څومره جدي ده؟ امید زهرمل دا او یو شمېر نورې پوښتنې له سیاسي فعال او د بشري حقونو له ملاتړې ګورلی اسماعیل خیل څخه په امریکا کې پوښتلې دي.
ګورې، دا خبره چې کله طالبانو سره د امریکې مذاکرات روانو، هغه ټیم کې هم زما شان خلکو دا یره ظاهروله چې که افغانستان طالبان ته حواله کړل شي نو دلته به ډېره غټه خطر موجود دی چې کوم انټرنیشنل یا ترانس نیشنل دهشتګرد تنظیمونه دي نو هغه به دلته بیا شتون هم لري، هغه به مضبوطیږي، هم هغه چې کوم مخکې نه شتون لري هغه به زیاتیږي. نو دا خو نن سبا افغانستان خو خاوره بالکل یو زرخیزه ځمکه جوړه کړل شوې ده داسې انټرنیشنل یا ترانس نیشنل ګروپونو دپاره. نو خو زموږ یاره دا ده چې دا صرف د افغانستان دپاره، خو افغانستان خو تباه برباد کو د طالبانو په لاس وبیا دا اوس ګروپونه وبکې نور دهشتګرد تنظیمونه وبکې راځي، خدا به د ټول خطې امن د پاره د خطرې باعث جوړیږي.
هند وایي چې تر هغه شته په افغانستان کې او پاکستان هم همدا خبره کوي، خو توپیر دومره دی چې هند وایي په افغانستان کې تر هغه د پاکستان لملاتړ برخمن دي او پاکستان او طالبان سره خورا نږدې اړیکې لري. په هند اندېښنه خو روښانه ده، خو پاکستان ولې داسې وایي؟ د دوی ملګرتیا ته په کتو له طالبانو پاکستان مور شوی دی، اندېښنه د څه شي ده؟ د پاکستان
د چا ملګری دی؟ دا سوال دی چې ریاست کې دنه عناصر دي او دا غي عناصر تاسو خبر هي چې پاکستان پر ریاست کې هغه کوم عناصر دي چې طالبان ملګری دي. که د عام خلکو مونږ عام ولس خبرو کو نو دا طالبان د پاکستان کې دنه کوم عام ولس سيږي او خاص کر مختانو سيږي، د دې ملګری نه دي. عام ولس ته تو ماغه شان ته نقصان دي. تاسو به کتلی چې څنګه په افغانستان کولاب څنګه شو، د افغانستان ریاست کولاب شو، طالبان ته حواله کړل شو، نو دا غي سره فوراً چې کومې د پښتنو سیمې دي نو په دې کې واپس طالبان ارګنایز کېدل شروع شو، دلته مرته او سازگار ماحول ورک. دا ممکن نه ده که ته به طالبان په افغانستان به طالبان ته حواله کړل شي، هلته به ترانس نیشنل دهشتګرد ګروپونه به چې کوم دی هغه به سر روچتی او ګاونډي ملکونه خاص کر پاکستان چې کوم دی هغه به په امن کې. داسې نه شي کېدلی.
کسان چې په عادي ګلالی جانې دا د جمهوریت پر وخت کې ایران، روسیا او پاکستان کې د طالبانو سره ونډې جوړې شوې، د افغانستان د اسلامي جمهوریت ساده هیڅ ورنه ور غوښتل شول، تر ډیره پورې یو ډول لابیګری وشوه د طالبانو تر راتګ د پاره، او دوی فکر دا و چې د طالبانو پر راتګ سره به دوی اندېښنې له منځه ولاړ شي چې د امریکا په شتون کې دلته درلودي. اوس نو دغه هیوادونه له څه شي بیا اندېښمن شوي دي په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان واکمن دي، یعنی د دوی نږدې ملګري؟
زما په خیال کې دا یو عالمي تور باندې یو غلط فهمي خورول کوشش کړل شو، او دا ډیر وخت نه دا تاسو چې کوم واقعیت طرف ته اشاره وکړه چې کوم میټینګونه شو یا کل امریکای مذاکرات شروع کړل، دا غینه پس نور گاونډي ملکونو هم طالبانو سره میټینګونه ملاقاتونه شروع کړل، شروع دا سلسله شروع کړل، او یو خاص امپریشن ورکول کوشش کړ چې دا طالبان بدل شوی دي. خو زما ذاتی تور باندې ستی ته مغربي پروپاګانډي په نظر باندې ګورم چې طالبان 2.0 یا بدل طالب دا یو مغربي پروپاګاندا و، دا یو درو خبر و چې دا طالبان بدل شوی دي، د دې سوچ بدل شوی دي.
اوس طالبان لسه ستاسو په نظر مجبور دي چې دوی نشي کولای په افغانستان کې دننه د بهرنیو ترهګرو یا نو یو پیدا کیدونکو ترهګرو سره مبارزه وکړي چې نوی راځي؟
ګوره، د طالبان خو سیاسي قوت نه ده کنه، دا خبرې اترې کول شو یا د ملک سکیورټي مسلې حل کول شو، د ریاست مسلې حل کول شو، دا خود سیاسي قوتونو کار دي، او بیا اخی قوتونو کاری چې چا سره لیجیټیمیسی وي، د خلکو आवाज، د خلکو خوخه ور سره شاملې، اغه قوتونه، اغه سیاسي قوتونه دا طاقت لري چې اغه د ملک لپاره فیصله وکړلی شي، د ملک د خبرت لپاره فیصله وکړلی شي. طالبان خو د افغانستان د خلکو نمائنده نه دي.
امید زهر ملو چې له سیاسي فعال او د بشري حقوقو له ملاتړې ګلالی اسماعیل سره یې د پاکستان د اندېښنو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
بیا به هم افغانستان ته تم شو. برېټانیا په افغانستان کې د خپل ځواکونو له لوري د بشري سرغړونو په تړاو پر دوی د لګول شو تورونو څېړنې پیل کړې دي. د دغه هیواد د دفاع وزارت د دسمبر په 15مه د وی خبر پاڼې په خبرو سره ویل دي چې دا څېړنه د 2013 کال نیمایي د 2014 کال تر نیمایي پورې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو د فعالیتونو او ځینو ناسمو کړنو په اړه ده. په سټوډیو کې همدا شیبه خطر پردیس را سره وصل ده. پردیس صاحب، ستړي مشې، بخیر راغلی. که تاسو ورته دا وایي چې برېټانیا ولې غواړي چې د دغه کلونو چې موږ مخکې یادونه وکړه د خپلو ځواکونو د سرغړونو څېړنه په افغانستان کې وکړي؟ پردې صاحب، که تاسو خپل مایک آن کړئ چې موږ ستاسو غږ واورو.
زما غږ خو ستاسو ته درځي.
مهرباني.
زه به تاسو ته سلام وړاندې کوم او زه به دا خپلې خبرې له دې پیل کړم چې هغه مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادعا کوي چې زوی هلمند کې یا د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې 9 کاله وړاندې بهرنیو ځواکونو ووژلو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د زوی د وژل کېدو وروسته ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د هغې د خبرې یوه برخه به واورو.
څو بچې او پر مامانې ګوله د غریبو و د روزانې و د بزګرۍ د راپاتې دل را پیدا کېدل د را پیدا کېدل غم پر ده و. دغه زوی مې شهید شو، دغه دوې کونډیانې یوازنی په یوه کور کې اوسېږو، هغه زوی مې شهید شو، په شهادت ورسېدی، بمبار پر وسو و.
د امنیتي ستونزو له امله د خپل زوی په اړه زیات معلومات نه شریکوي، خو وایي چې نوموړی هغه مهال د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شو چې په کروندې کې کار کوه. سره له دې چې دغه مور ادعا کوي زوی د بهرنیو ځواکونو لخوا په هوایي برید کې وژل شوی، خو دا کار نه ده چې نوموړی د کوم هیواد پورې اړوند د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې بیا د برېټانیا ځواکونو تر ټولو لویه عدد د باسټن په نوم په هلمند ولایت کې د تیرو 2 لسیزو راپدې خوا فعالیت درلود. اوس تازه خبره دا ده چې د برېټانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له لوري د دوی د ماموریت پر مهال د ترسره شویو سرغړونو په هکله د لګیدلو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې. دغه هیواد دفاع وزارت د دسمبر 15مه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې برېټانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د سرغړونو د تورونو د څېړلو لپاره خپلواکه قانوني څېړنه پیل کړې ده. دغه وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي دي چې د برېټانوي ځواکونو د ناسمو کړنو په اړه مطرح شوي تورونه یوري چې پکې د خلکو قصدي نیونې هم شامل دي. له دې سره خوا کې وروستۍ خبره مې دا چې له دې سره خوا کې د برېټانیا تر څنګ بیا په افغانستان کې امریکا، استرالیا هم د بهرنیو هیوادونو یو شمېر نور پوځیان چې د ناټو په چوکاټ کې فعالیت کوي ډېر وو د خلکو په بېځایه ځورولو، هدف ګرځولو، همداراز په نیولو باندې تورن و چې لا یې هم په اړه پلټنې روانې دي.
ډېرې مننه کور موادان خاطر پردیس و چې د برېټانیا د نوي پلان په اړه باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سرغړونې بشري سرغړونې وڅېړي جزئیات راکول. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبر ورکوي چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو په منځ کې چې د دغې کمیټې تر ملاتړ لاندې روغتونونو ته مراجعه کوي د تنفسي ناروغیو کچه 55% لوړه شوې ده. آی سی آر سی په خپل ټویټ کې د څو ویډیو راپورونو په خبرولو سره د ژمي په موسم کې د افغانستان خلکو ته د اقتصادي وضعیت د خرابېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په سټوډیو کې راسره سنا ککړ وصل ده. ستړي مشې سنا جانې. سنا، که تاسو ته دا وایي چې ولې په ژبه کې د تنفسي ناروغیو کچه لوړېږي او آی آر سی د افغانستان د وضعیت په اړه بیا یو ځل اندېښنه ښکاره کړې ده؟
سلامونه آغلی فریدی او درنه اوریدونکو، وخت مو په خیر. څرنګه چې تاسو څرګنده کړه، آی سی آر سی ویلي چې په افغانستان کې ماشومانو کې تنفسي ناروغي او خوارځواکي زیاته شوې ده، او د دغه ادارې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې له 15 کلونو کم عمره ماشومان چې د دغه کمیټې تر ملاتړ لاندې په 3 دېرشو روغتونونو کې درملنه کېږي د سینه بغل یا تنفسي ناروغي د تیر کال په پرتله 55% زیاتوالی موندلی دی. دوی څرګنده کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو خوارځواکي د 2021 کال په پرتله 90% زیاته شوې ده، او دغه کمیټې دا هم ویلي چې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو او خوارځواکۍ د زیاتوالي لامل د کورنیو بې وزلي ده. د صلیب نړیواله کمیټه له نړیوالو ټولنې غواړي چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل ټویټر اکاونټ کې د ویډیوي راپورونو په خپرولو سره دا هم ویلي چې د افغانستان خلک په روان ژمي کې له سخت فقر او سړو سره مخ دي. او د دغې کمیټې په یو ټویټ کې ویل شوي چې په افغانستان کې خلک د ژمي په رارسېدو اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم لیکلي چې د افغانستان خلکو له دوو سترو ستونزو سره مخ دي چې د خوراکي توکو چمتو کول او د کورونو تودول دي.
ډېره زیاته مننه کورمودان سنا کاکړ و چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اندېښنې په اړه یې موږ سره جزئیات شریک کړو. اوس به د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې په یو کور کې څلور کونډې اوسېږي چې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دغه څلور واړه کونډې چې پنځه اولادونه هم لري په یو کرایه شوي کور کې اوسېږي او د جامو، خوراک او سون توکو د رانیولو توان هم نه لري. جزئیات به یې د صادق رښتینی په دې راپور کې وره.
دا تلس کال نو نس کال کې د خپل کونډه
د بي سرپرست ميرمنو کور دلته څلور واړه یو ځای ناست کوندي چې یوې خواشې دوې مجندي او یوې هم خورځه ده په یو کرایسي به کور کې وسیږي.
غزوی می شید څو دغه دوې کوندي نه یو ځای په یو کور کې وسیږي. غزوی می شید څو په شان
بيبي جان د تیر درو کال رئیسی په دې کور کې د ځان په شمول د څلور کوندو او پنځو اعتمادو پالنه کوي. د غې خاوند مخ کې خو یو ځنۍ زوی درې کال وړاندې په یو هوایي برید کې وو جلسو چې دوام ژوندې کندیان او دا غت څلور اعتماد ور پاتسول. بيبي جانوای د غټي بوتي هیڅ سرچینه نه لري او ژوندې لکړاونو ډاک دی.
وروره دا د جمعې د ساسه د کاسم ته ویني یخ مو ریج دی، نه د ور وسلر، نه د شت وس، نه د ډوډۍ وسلر، یخ مړ کړل شي نه څه دغه نش پرزان یو چې کښنان مو مریضان دي. دا د برای راس نه جوړې پکې یو افغاني نه لر مز غواړ شي مسلمان هر مسلمان چې دی چې موږ سره کومک وکړي موږ سره مرسته وکړي.
د بيبي جاني د دې کندسي بمژندې د محل په یو کور کې د خلکو د کالوي او فرشونو د منځلو پرته نور کاری فرصتونه نه لري او د شپې تیرولو لپاره یوازنې هله مرستندوی بنسټونو ته ده.
یو کوم کې د غت خموجم نه ضرورت لري ورور چې سره وسل مثلا ور اولاد دي تو می زمن د دې منور دي دا منور دي زمونال ملته د مور کړ کې ورور نو وسم دا موږ یو کوم کې د شته ضرورت لري چې سره وسل
راسمه ته راس زموږ د کور کار خالی را پر غالی را پر زورځم د غالی پر شنو د شان سر پرم بیا یو نیم سل یا دو سو را کې د غاز یا د کور مصرف یو شی په کوم را ک بي خي مو ژوند بي خي دغه دی ورور بي خي مو دغه مرس دغه لو
فرشتہ د بيبي جان خورزده د غي خاون بیا د ونیم کال وړاندې د خپل ټکسي موټر سره یو ځای د کندهار نیمروز پر لار لادرکه سوي او دا د خپل ماشوم سره یو ځای د خپل کندي خاله بيبي جان سره وسیږي.
خاون می د موټر چلووي ټکسي چلول د نیمروز د کندهار تکلی او رکلی د دربسته موټران به ول قرار د موټر سره غي پرکسو اوس نه د نیم کال کې چې غي پرکسو او زرالن د خاله سره وسېږم او یو لیور می درلود هغه ته ول ولاړ سه د خاله سره د کښنه زما استاد تا ګوس ما سره نه دی روا چې ته په کور کې زما سره را سره هر وخت می ورور پیدا س بیا را ور سره راسه بل زرالن د خاله کړی راي سره ول د خاله سره وسېږم د کور کرایه او د ژوند خپل خرص می جلا دی.
دا څلور واړه کندي په یو کوچنی کرایسي به کور کې وسیږي چې د کړاونو ډک ژوند تیروي. دوی روان ژمي ته سخت ورخته دي او وايي نه خواړه لري نه جامع او نه هم د بخاري لپاره د سونتو کې. د دې میرمنو بلستونزه د دوی د ماشومانو راتلونکي دي هغه چې د غربت او تنګلاسي له وجې هیڅ ډول توجه نسی ورته کولای. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کې دورا ورسته په دې هیواد کې بیکاری او غربت او شتر رسیدلی د ژغورنې نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې شای افغانستان راتلونکي کال له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ سي.
کندهار نمو د هغه میرمنو احوال وورید چې دوی په کور کې هیڅ ناری نه درلود او اوس مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.